پاک بجی او درش دقیقې شو مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. طالبانو په بند امیر کې د بند امیر ملي پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی تیره ورځ په بامیان کې یوې غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې ښځو اسلامي حجاب نه و مراعت کړی چې اوس باید دې کار مخه ونیول شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر له طالبانو او د بامیانو له اوسیدونکو غوښتل چې د دغه بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي. خو د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي رسنیو ته ویلي چې یوازې هغه ښځې به د پارک ته لتلو منع کیږي چې حجاب یې نه وي مراعت کړی. له دې مخکې طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو هم محدودیتونه لګولي وو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی، په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان هم ورسي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال راهیسې چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې، نږدې 4000 هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی. د سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړې ده. سفارت ویلي چې متحده ایالات په دې کار ته دوام ورکړي. امریکا د 2020 کال په اگست میاشت کې چې طالبان یې په نیمایي کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، له دې هېواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هممهاله په زرګونو افغانان وایستل، خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور افغانان په افغانستان کې دننه او په ځینو نورو هېوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. د هغو شمېرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې خپرې کړې، له 1250 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتونکي دي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یکشنبه 14 میلیونه ډالره د لیلام په ډول پلوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس ته راپور له مخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالره لیلام کړي وو. د افغاني سره میاشتې ټولنه په بدخشان کې په سلګونو کونډو سره د نغدو مرستو خبر ورکوي. دې ټولنې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې پرون شنبه یې د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په 15 ولسوالیو وردو، چواده، جرم، بهارک او ورګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري د ټولټال 5,000,000 افغانیو نغدي مرسته کړې. د دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 3,500 افغانۍ ورکړل شوي دي. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چندریان 3 په نوم فضایي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطحې کې ناستلې شیو شاکتی ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د ځواک معنا لري. مودی پرون په بنګلور کې د هند په فضایي اداره کې کارکوونکو ته په یوه غونډه کې وویل دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی. د هند د چندریان فضایي بیړۍ د تېرې چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي په وخت ماښام په 6 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه. له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکامه شوې وه. درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واورئ او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونې کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل یم او تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خپرونه اورئ. د دې اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او رپورټونو سربیره د تکواندو اړوند مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده او لومړۍ لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یوه لوبه ګټلې او بله یې بایللې ده. د تیکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. هندي لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډلې اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. پیلی د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړې. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارس رؤف بیا ډېر ښه وځلېد، هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدی بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نیټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واورئ. د افغانستان د تیکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوې چې پکې 8 افغان تیکواندو کارانو ګډون کړی و او ګڼ نور مډالونه هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یو تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي ذبیح الله شهزاد سره غږېدلی و. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا وویل چې د تیکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی.
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې. ما د تیکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلی کوریا یو پیاوړې حریف ته چې سو نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سره رقابت وکړ.
زما حریف د سویلی کوریا څخه وو چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کتر تا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
تر ما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنګۍ او ځوانانو په برخه کې وو او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالیو لپاره د فزیکی یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکی شخ فزیکی ځواک لري کولی شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې همدارنګ د مارشل آرت تجربه او ذهنی چمتووالی کولی شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلی، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د سلورم دان سند به ترلاسه کړم. سلورم دان د تکواندو ماستر بیلټ دی چې زه کولی شم خپله د تکواندو اکاډمۍ ولرم.
د جنوبي کوریا په وروستیو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی و. تاسې هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه 8 لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی و چې په موجو ښار کې د کیمونیون کپ کې 13 هیوادونو ګډون کړی و چې افغان اتلان 2 د سپینو زرو او 4 د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینه امینی د 45 کیلوګرامه برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په 55 کیلوګرامه وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په 88 کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په 80 کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په 80 کیلوګرام کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علي اکبر اميري په مثبت 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال تر لاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علي اکبر اميري وتوانېدل چې نړیوال اتل مات کړي، او سربیره درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او وتوانېدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی و چې افغانستان وتوانېدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان ښار کې ترسره شوی و، افغان اتلان بیا هم وزلېدل. محسن رضایی په 850 کیلو د سره زرو مډال وګټل. زه زبیح الله شهزاد وتوانېدم چې په پاور بریکنګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید صحاک د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. او د افغانستان د تکواندو تیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی له چا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین گیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. د آسیایي لوبو چې هر څلور کال یو ځل ترسره کیږي، آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لډګره. د هندوستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي آسیا جام په سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخیستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشرۍ مسولیت په غاړه ولري. دغه راز د هندوستان په اعلان شوې لوبډله کې ویرات کوهلی، شوبمن گل، سوریا کمار یادوف، شریس آیر، تلک ورما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، رویندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولی دا شد آسیا جام سیالی دا روان میشتی پورستیو کی پا پاکستان کی پیلی گی و پا سریلنکا کی با پای تاو رسی گی. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یادې سیالۍ د تاجکستان په کوربتو پیل شوې دي چې افغانستان به درېمه سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلې و، خو په دویمې سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې پورسته برخه کې وو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبي په دوران کې د کرکټ له دوه شننکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري.
زمدیز نه پیلو د افغان لوبډلې د توپوهن نه یو ار بیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسوځي. ښاغلی فرهاد، تاسو راته وایي چې سمو ولیدل یو ار بیا هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیچ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو ار بیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم ځدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغه سې توپونو وسوځېدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمر نه عمل دی، او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی، او دوی خپلې وکټې بیا د هماغه شان د لاسه ورکړي.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیچ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبوي، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغه تلته په دې لیک کې وسولو بیدل. نه پوهېږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی، سره د دې چې جاناتن ټراټ دی موږ سره او هغه خپل هم ښه حک وه، ښه پولې وه، نو په دې باندې ډیر وخت نه دا ستونزه ده. او ساحل صاحب اوسه پورې څه غمې نه دی خوړل شوی.
صافی صاحب تاسو ته راځو په هغه لوبډله چې کله بله لوبډله هوست کوي یا دغه میلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي چې هم اډوانټیج ورته وایي. څه دې ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیا څخه ګټه واخیسته؟
سلامونه سیل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخې په دوو ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه ویکټ ځان ته جوړوي، په هغې اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کېږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي که ویکټ شي یا همداسې نور ډېر زیات شیان دي چې هغې باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز عام بیټسمنانو ته ټولو ته ګوري، د هغې په کتو باندې ځان ته هغه ویکټ او هغه کوربتوب نه خپله ډېره فایده اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دېرش فیصده یو د ټیم د ګټلو دپاره یو ښه فرصت دی چې هغه ته فایده په واخلي او ځان هغه دغه کې ثابت کړي.
څه وم لیدل څه تر دې دمه افغان لوري په توپ اچونه کې بالخصوص کومه ګټه ترې اخیستې وه؟ که څه هم پاکستان دومره منډې نه دي کړي، خو ویل کېږي چې په دغه ویشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډېر زیات دي.
نو ویکټ ته په کتو کې وګورو، موږ دغه ویکټ زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لرو. نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شوي چې دغه ویکټ د سلو تو پچونې ته برابر کړي. نو هغه و چې مجیب درې ویکټې واخیستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې. نو تقریبا چې له نیم نه زیاته لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو اوټ کړله. نو هغه کوم ټارګټ چې موږ په نظر کې لرو او فکر مو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه و چې ویکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هغه و چې پاکستان 202 ټارګټ ورکړو. که چیرته دغه ویکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وکړي، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده لکه د پاکستان چې ده. نو هغه و چې مونږ هغه بالرانو د مغې ویکټ نه فائدہ واغستله، بالرانو تقریبا خ بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډلې د 218 واتیا ټارګټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه ویکټ جوړ شي و دغه رنزونه را شاټ کړل او تقریبا 201 تر یا 2 تر ټارګټ ورسید. دغه 218 رنزونه چې را شاټ شول دغه د سلو ویکټ سلو بالرانو لپاره د ویکټ جوړول و.
مننه صافی صاحب. ښاغلی فرهاد به پوښتنه وکړو. فرهاد دا راته وایي چې زمونږ د چټکو توپ اچونو یوه برخه ده چې له ډېره وخته له ستونزو سره عمله وه، خو د فضل حق فاروقي او دغه راز ورسره د عظمت الله برزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړي چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټکو توپ اچونکو له اړخه هم پیاوړي وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپ اچونې ډیسپلین د چټکو توپ اچونکو ډېر ښه نه و. هغه لاین او لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې کسه هم د ګوره ډېره مهم ویکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاین او لینت سره توپ اچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې؟ دغه ویکټ د ته سپورټ نه ورکوو او که د ده په خپله په توپ اچونه کې ستونزه وه؟
تایل صاحب سوینګ وو د فضل حق فاروقي د پاره مخکې اورونو کې د پاره سوینګ وو، هغه وو پړومبي ورکې هغه د فخر ویکټ هغه ته په وایډ بال باندې سوینګینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو. هغه ویکټ نه وروسته فاست بالرانو په ټول میچ کې یو ویکټ هم وانخیستله. فضل حق فاروقي خپل لس اورونو کې 150 منډې ورکړلې، یو نفر یې وسوځو. دې سره چې خپل مرزي 15 اور وکړل او 15.4 بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمنو هغه خپل چې څو اوره چې وکړه هغه پکې وکټ وانه خیستله. نو دا د فاست بالرانو ستونزه سایل صاحب د ټول عمر نه روانه ده. د داسې ډېر وخت راغی چې رحمت شاه باندې موږ شپږ څلوېښتم اوور ته موږ رحمت شاه راوسته او رحمت شاه بد بالنګ ونه کړه په هغه وخت، یعنی بده فیصله هم نه وه. یعنی د دې نه دا معلومیږي چې دغه یو فاست بالر زمنګ په ټیم کې چې موږ ته یو زیات موږ لوبولې او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد لوبولې وې دا مخه وې.
همدغه پښتنه ورسره تکراروم، ولې لوبډل مشر او کوچ چې د هوم اډوانټیج هم ساتل د کوربه هم ته یې پچ یا وشتندې هم ستا په خوخه جوړیږي، ته ولې بیا هم په دې نه پوهېږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې؟ کنه نن ولیدل شول که نور احمد په دغه لوبه کې وای خای هغه کمی منډې چې شاداب په آخره کې وکړي هغه نه وای شوی، دغه هدف به اوس یو سلاویا او یو سلو اتیو منځ کې وای، ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهېږي؟ همدا مسله به یو که څه بل راز به تر شاوي.
سایل صاحب په نهه دیرشم اوور کې اته وکټې دوی تلې وې، نسیم شاه راغی، نو د دوو بالو خبره ده، د دوو ښه بالونه تر اخره نه کس چې واسم یو بال سره یا دوو بالو نه زیات تاسو مغه مقاومت هم نکړ. نو نسیم شاه او کم شاداب چې کم پارتنرشپ وکړ کم تقریبا تر شپږ څلوېښتم اوور کې چې کم شاداب رن او شو تر هغه وخته پورې دا لوبه دوی غټ پارتنرشپ موږ نه واچو او دا موږ یو بالر د سنخ کار کې د غلطه موږ ته ګټه واخلي. فاست بالران نه خو بیخي ته منو که تاسو کتلی فضل حق خپل ورونه برابر کړ، نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل صاحب شپږ شپږ نیم اوور واورې سره نه دي، نو دا دا خپل ورونه برابر نه کړ سره. زما په فکر باندې یو فاست بالر دوی زیاته شو، یو آل راونډر دوی زیاته شو فاست بالینګ غلو.
صحیح صافی صاحب، وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو، او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم پی ترسره کړ. خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټکو توپ اچونکو هر یو کاغه شاین شاه پریده ده، کاغه نسیم شاه ده، او کاغه عارف رؤوف ده، درې واړو ویکټ یې اخیستي دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت د دې لامل و کا وشتنځای په دویمه پاڼه کې دیتا برابر شو؟
سل صاحب، لومړی خو زه دا وایم چې د پاکستانی لوبډلې تاریخ چا دا سیده چې د پاس بالینګ شوبې ډیره قوي ده، تل د دوی دغه برخه ډیره مضبوطه او قوي ده. دوی چې کلم لوبې کټلې دي همدغه اصلي لامل دغه دی چې پاس بالینګ د دوی ډیر مضبوط دی. مهمه خبره دا و چې حارس رؤوف او شاین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو، نو زمونږ د پاس بالرانو غونده کې چې خپل هغه لین او لین کې بالکل برابر نه، نو هغه مخکې کوچ شب یادوري وکړل هغه یو بالو هغه دغه وکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو وکټ راله ده. هغې نه وروسته که موږ وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو، نو هغسې لین او لین سره بال ونه کړو که نه، کوم بال چې لین او لین سره کېدو هغه هغوی هم نه شو وهلی او ګزاره ورسره ډېره کوله. خو هغه کوم رنزونه چې په کومو بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه وو، هغه د دوی خپله غلطي و چې وکړه. نو شاین خو اوس په نړۍ کې یو د پاس بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې عارف رؤوف، نو دوی دغه لین او لین خپل پرې نه خواسته او لین او لین سره یې بالینګ وکړو. او بل زمونږ د بیټسمینانو غلطي ده، لس کاله مخکې چې زمونږ بیټسمینان په کوم بال اوړ شوي وو لس کاله وروسته په هماغه بال باندې اوړ شولو. یو بونسر زمونږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زمونږ دغه بونس یا شارټ پچ بال ووهي. غټ غټ پلیران دي، زمونږ لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې کار یې وکړو، زحمت یې وایستو، خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نشي وهلی، ولې نشي زده کولی. یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي، نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري. دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي. نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوچ تاسو راولئ د کوم مطلب دپاره راولئ، نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ، دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي. دغه شارټ پچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمینانو. تر ډیر وخت پورې چې موږ ګورو لس کاله مخکې بیټسمین په مغه یو بال اوټ کیږي، لس کاله وروسته په مغه یو بال اوټ کیږي، ولې اوټ کیږي، ولې په دې برخه کار نه کیږي، دا خبره ډیرو خلکو ته راځي کیږي، خپل لوبغاړي ته راځي کیږي، کوچ ته راځي کیږي، ادارې ته راځي کیږي، ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي. دا سټیپ سټیپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي. نو زموږ بیټسمینانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی، او د پاکستان پس بالرانو لینو لینت خواله شو هم دغه زمونږ دغه سر وکټ او ټاپ اډر وکټ واخیستلې. نو دا داسې نه شو ویل چې د وکټ سپورټ دغه صرف د بالرانو خپل خوښیتیا لینو لین سره بالینګ وکړو، او زمونږ د بیټسمینانو غلطي. او مهمه خبره دا چې زمونږ د بیټسمینانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهلې، دغه وجوه کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نه و.
مننه صافی صاحب. ښاغلی فرهاد، نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو، هغه له سیالیو بهر کړی شو، او دغه ځای خالي و. دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی. خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي، خو دلته اکرام علی خیل لوبې ته راغی. تاسو د چا په ملاتړ کې وای او ولې وای چې په نننۍ لوبه کې وای؟
ما سایل صاحب د اکرام لوب هم په ویسټ انډیز په خلاف باندې لري، او په ورلد کپ کې څو شپږتیا منډې جوړې کړې وې. خو ما ریاض حسن فکر کاوه بیګاز ما چې خپل ځان په سکواډ جوړو، ما نه پوهېږم ولې سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې اخیستل. ما په فکر باندې
خبرو ته اشاره وکړو. تر ډیره پورې نجیب زدران په څلورم نمبر وروستیو کې په څلورم نمبر توپ وهنه کوله، که څه هم مخکې دغه یوازینی توپ وهونکی په ملي لوبډله کې چې د توپ وهنې نمبر یې نه و معلوم چې دی په څوم نمبر توپ وهنه کوي، خو په دې وروستیو کې په څلورم نمبر راته. که څه هم په ون ډے کرکټ کې په څلورم نمبر کا یو توپ وهونکی راځي، هم د بال کنډیشن هماغه سي وی نه وي تر ډیره پورې، خو دلته بیا د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پرتله ده کوو. ریاض تر ډیره د نوي توپ وهونکی ده، او اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې توپ وهنه کوي چې اکثره د یو څه زوړ توپ ته مخامخ کیږي او هغه ټایم کې سپینران راځي. نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام ته باړتیا و، ځکه که څه هم موږ پیل کې دوه وکټې له لاسه زر د لاسه ورکړي، خو که دغه اننګز لږ غځېدلی وای او بیا سپینران راغلی وای، اکرام په ډېر ښه نه و ثابت شو.
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې موږ په خام لیدلی دی، وخت په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف یو سیریز هم والی و، هغې کې په میډل آرډر کې هغه لوبه کړې وه. نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار کیدو ټول خلک، او اکرام ته ماغه هغه وخت پیدا نه شو چې هغه په خپل لاګه کم مناسب ځای کې وي هغه ځای کې لوبېدلی وای، ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب دی او بیا دومره غټې لوبډلې په خلاف باندې ته راځي، نو دا یو اکسترا یو فشار په سړي باندې. نور مې اکرام علی خیل باندې به ډېر زیات فشار و، لوبډله د فشار لاندې وه کوم وخت کې چې اکرام خپله دغه ته راته بیټنګ.
یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي صاحب نه بدا پوښتنه وکړه، ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلی دي، خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډیره پورې دا شی ډېر دل کیږي. دغه سي سچویشن کې لکه افغان لوبډلې چې قرار درلود یا قرار لري په کار نه و چې کله د راشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټنګ آرډر کې مخکې راشي، دغه یو حرکت اکثره لوبډلې کوي. یو وخت په هند لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان بانو په ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنه تراته، ځینې نورو لوبډلو کې هم دا مثالونه شته. راشد یو وخت په کورنیو سیالیو کې پہلی ز توپ وهنه هم کوله. نو صافی صاحب څه اند لري چې دغه یو حرکت شوی وای مناسب بنه وای؟
سایل صاحب ښه خبرې ته اشاره وکړله. اصل کې دغه مثلا کوچ تراجی کوم دغه زید پارک راشد راضی، نو د باندې باید کار شوی وي، او مخکې تر مخکې کوچ دغه زید پارا د فار ټیم وخت د پارا بعض وخت د پارا د جوړ کړی وي، د منټلی جوړ کړی وي، او دې ته دا ساسکار کړی و چې وخت راځي مونږ باندې فشار راځي لوبډله د فشار لاندې راځي نو که چېرته تاسو څه مطلب دغه وخت کې مونږ تا کوزو نو څه باید په دغه وخت کې مونږ ته ډاډ راکړي زمونږ لوبډله داسې یو ځای ته دا سکور او رندونه داسې روان کړي چې موږ وروسته لوبډله دغه دغه د فشار کوم فشار چې په لوبډله باندې راځي دا باید مخکې د مخکې کنټرول کړي. نو دلته کوچ ایسته په کار دي چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلي د لوبغاړي جوړ شي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پیله تر دې دمه د یو ورځنیو سیالیو په کې بالخصوص ډېر ښه ریکارډ نه لري، که هغه نړیوال جامونه دي که هغه نورې سیالۍ دي. لامل یې څه بولئ؟